درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځم به پورز ویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوه. لسکونو خزو پرون په یو غونډه کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غږ وکړ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ګوري. په خبرونه کې نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ورته معلومیږي چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې د موافقې ښه چانس شته. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین کلودو چارواکي په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد وژل شوی او د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و پاس کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ صلاحیت محدودوي. بشپړ خبرونه باوري په سر کې هم د افغانستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي داسې ورته ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ترامپ له آی هارت راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ترامپ پرون د فبروري په 14 وویل چې موافقې ته ډیر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلومه شي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وروسته وویل چې له طالبانو سره پر دې طرحه چې اووه ورځې به تشدد کموي مذاکرې شوي او هیله لري چې دا به له طالبانو سره د موافقې لاسلیک ته زمینه برابره کړي.
Our approach is this that the best if not only solution for it is
مارکس پرویز مو طریقه دا چې سیاسي موافقه کده هلي وزنې لار نه ده. هدي عقل تر ټولو خلاره ده. د یوې موافقه طرحه پر میز راته پرته ده. موږ په دقت سیورو موږ خپل متحدانو کانګرس او نور سره سلا کوو او زه فکر کوم چې سولې ته باید چانس ورکړل شي. مارکس پرونه ویل چې د تشدد د کمولو پاړه شوه تفاهم به څه وخت عملي کیږي. خو د فرانسې خبري اژانس ته د طالبانو یو چارواکي ویل چې د جمعې ورځې به عملي کوي. د افغانستان ولسمشر د چهار شنبه په ورځ ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې کړې او فکر کوي چې د سولې لپاره په خبرو کې ښه پرمختګ شوه. په داسې حال کې چې د سولې خبرې کېږي په افغانستان کې جګړه هم لا نه ده کمه شوې. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سربردار محمد وژل شوی. د شاهین 209 قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي رادیو ته وویل چې د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې مازیګر هوایی عملیات شوي. محمد حنیف رضایی ویل هوایی عملیات د چمتال په جرقله سیمه کې شوي دي چې د وسلوالو طالبانو د پوځي کمیسون غړی مولوي سردار محمد لاتو نورو کسانو سره وشل شوی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د جرمني په مونشن ښار کې نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته ورسید. دارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم وغږیږي. رویټرز خبري اژانس ویلي چې ولسمشر غنی به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي دفتر هم پرون ویل چې زلمی خلیلزاد جرمني ته تللی. د امریکا د نوی چار وزیر مایک پامپیو پرون جرمنی ته په لاره کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره په خبرو کې په وروستیو ورځو کې مهم پرمختګ شوی دی. او سم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالد ترامپ صلاحیت محدودوي. د پریکړه لیک متن له ویرجینیا څخه ډیموکرات سناتور تیم کاینی لیکلی دی. په پریکړه لیک ویل شوي چې جمهور رئیس ترامپ باید د ایران پر ضد پوځي عملیاتو د پایل لپاره د کانګرس هوکړه ترلاسه کړي. سناتور کاینی او نورو کسانو چې د پریکړه لیک ملاتړ یې کړی ویلي چې د پریکړه لیک هدف یوازې ولسمشر ترامپ نه بلکې هدف یې دا دی چې راتلونکي کې د امریکا لوري د جګړې د پریکړې په تړاو د کانګرس صلاحیت او واک زیات شي.
If we decide to go to war, we should do it based on careful deliberation.
سناتور تیم کاین وای موږ باید په جګړه کې د غړیدو پریکړه د محتاطانه غور لمخې وکړو. یو شمیر کسان داسې فکر کوي چې دا پریکړه لیک د ټرمپ لاسونه تړي، خو په واقعیت کې دا د جمهور رئیس ټرمپ لپاره نه، د کانګرس لپاره ده. دا دې پریکړه لیک د تصویب لپاره ته جمهور غوښتونکو سناتورانو ډیموکراټانو سره لاس یو کړ او پریکړه لیک د 55 څخه په 45 مثبت رایو تصویب شو. د امریکا سمندري ځواکونو پرون اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې موندلې چې په ایران کې ډیزاین او جوړې شوې او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدې. وسلې د عربو په سمندر کې په یو نسبتا وړه بادبان لرونکي بیړۍ کې چې عرب دا ورته وایي موندل شوې دي. د امریکا سمندري ځواک ویلي په بیړۍ کې تر 150 زیات مزایل چې د هلوي نومیږي او د ټانک ضد دي موندل دي. د امریکا د سمندري ځواکونو په اعلامیه کې لیکل شوي چې په داو کې درې د ایران سخت مزایل موندل شوی چې لمزکی هوا ته وشتل کی. په بیان کې راغلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک تیرې ده چې پر حوثی شیعه وسلوالو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د وسلو خرڅلاو یا له هغوی سره د وسلو مرسته تحریم کړې ده. د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر پرون وویل چې د جرمنی ولس باید توکمیز تعصب او د یهودیت ضد فکر له سره وباسي. شتاین مایر پرون د نړیوال جګړې پر مهال د متحده ځواکونو لخوا د جرمني په درسې د نخار کې د بمبار د 15 کلیزې په مناسبت دا خبرې کړې. هغه مهال په درسې د کې 25,000 کسان په بمبارۍ کې وشل شي وو. په درسې د کې د خیارخ افراطي افکارو پلویان زیات فعال دي. جرمني ولسمشر پرون ویل چې ویره لري ښایي د یهودانو ضد فکر او توکمیز تعصب لا هم د خلکو له ذهنه نوي وتلی او سوکه سوکه جرمني د خلکو په ورځني ژوند اغیز کوي او په ډیموکراتیکو ادارو کې ریښې غځوي. د برتانیا او امریکا د ځواکونو الوتکو په 1915 میلادي کال کې د فبروري له 14 تر 15 ورځې په ډریسډن بمبار وکړ او په ښار کې داسې لمبې بلې کړې چې 25,000 کسان پکې ووژل شول. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت او هر کله کتلای شي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. یو شمېر نورو امریکایي چارواکو او همدارنګ افغان چارواکو هم د سولې په تړاو څرګندونې کړي. په اړه به یې تفصیلي رپورټ ولرو. کابل کې پرون په یوه غونډه کې لسګونو ښځو یو وار بیا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه وکړه. پر دې موضوع به له کابله رپورټ ولرو. پرون د راډیو یعنی د فبروري 14 د راډیو د نړیوالې ورځ سره برابر و. په دې موضوع باندې د ازادي راډیو یو تفصیلي ریپورت تراورو. که وخت د افغانستان او سیمې په اړه بنور ریپورتونه ولرو. دا به موري چې ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان په اسلام آباد کې د ټاکل شوې نن له پاکستاني چارواکو سره وګوري. د خبرونه په دوهم نمای کې دوه ونس پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او همدارنګا کور کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنځشنبه په ورځ ویل چې په وروستیو ورځو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مهم پرمختګ شوی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې له طالبانو سره د وو ورځو لپاره د تشدد پر کمولو مذاکرې شوې او هیله لري د سولې موافقې ته به لاره خلاصه شي. خو د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي چې په افغانستان کې د سولې په اړه پریکړه به په پټو سترګو نه کیږي. خالد ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې اوس هغه شرایط نه دي چې د افغانستان د ملي اردو د رنګېدو او د حکومت بدلون خبرې بکې دي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې مهم پرمختګ شوی دی. پامپیو پرون جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته دا خبره کړې ده. هغه په جرمني کې په لویه امنیتي غونډه کې ګډون کوي. په جرمني کې غونډې ته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ورغلی دی. د یو شمېر غربي رسنیو په حواله ټاکل شوی چې جمهور رئیس غنی د جرمني د غونډې په څنډه کې له پامپیو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس په حواله مایک پامپیو جرمني ته په لاره کې خبریالانو ته ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ صلاحیت ورکړی چې خبري جاري وساتي او واشنگتن غواړي چې د ټولو افغانانو سره د خبرو عمق ته رسیدو مخکې تشدد په بیساري ډول کم شي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې د امریکا وسلوالو طالبانو استازو په افغانستان کې د تشدد د کمولو په اړه خبري کړې دي. مارکس پر وویل
The United States and the Taliban have negotiated a
د امریکا متحدو ایالاتو او طالبانو د تشدد د کمولو په اړه مذاکره کړې وه. زه دلته راغلم چې په دې اړه له خپل متحدانو سره بحث وکړم. موږ مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د لانجې حل یوازې د یو سیاسي توافق لمخې کېږي او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. مارک اسپر په بروکسل کې د ناتو تړون د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی و. هغه پرون په بروکسل کې خبريالان ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر د کمیدو پریکړه به هم د شرایطو له مخې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو مسلې ته د کتلو پر اساس کېږي. اوس مهال په افغانستان کې تقریبا 12,500 امریکایي عسکر او ګڼ شمېر اروپایي پوځیان د ناتو په مشرۍ د غوڅ ناتړ په ماموریت کې خدمت کوي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد هم خالد پرون ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه پریکړه به له شرایطو پرته او په پټو سترګو نه کیږي. اسد الله خالد په دې اړه چې په خبرو کې څومره پرمختګ شوی له تفسیر ډډه وکړه، خو ویل چې شای په یوه ونی کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبري پیل شي.
شما تعقیب میکنین قطر از یک سال تا به حال تغییر بسیار زیات آمده
دا وی تاسو د قطر مذاکره تعقیبوي د تیر وکال رئیس ډیر بدلون راغلی. اوس نور د افغانستان د حکومت ته تغییر او د افغانستان د ملي پاوز د لمنځتلو خبره نه ده مطرح. اوس خبرې د سولې پر خوا روان دي. موږ خپل ولست وعده ورکو چې ملي اردو به په هر حال کې له ټولو هغو ارزښتونو دفاع کوي چې په وروستیو 12 لسیزو کې موږ ترلاسه کړي او ټینګ ساتلي دي. د واشنگتن پوسټ په حواله امریکا او طالبان شای په څو ورځو کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو په اړه یو پریکړه اعلان کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد ازادي راډیو ته وویل چې د وو ورځو لپاره د تشدد د کمولو کومه مسله چې په رسنیو کې خبري ور باندې کیږي په جزئیاتو نه درسره مطرح شوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لسکونه خزو پرون په یو غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوی و په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایت رسولو او د تاوتریخوالي د عملانو د علني مجازات غوښتنه وکړه. د خزو دا غونډه د هغې نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوی و چې د فبروري په 14 هر کال یادیږي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
بنام خداوند برابری و آزادی
دا هغه خزو غږ دی چې د خپلو حقونو لپاره عدالت غواړي. دوی د خزی او ټولنې د خوندیتوب او افغان مرمن شاتګ نه کوي له شعارونو سره د کابل د شهرنو په پارک کې راټولې شوې دي. دغه غونډه چې د افغان مرمنو د شبکې لخوا جوړه شوې وه، هدف یې په نړۍ کې د بیلیونی خزو د پاسون ملاتړ و. د دغه غونډې ګډونوال خزی افغان دولت او نړیواله ټولنه د افغانستان د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په کار کې پاتې ګڼي. دوی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو علني محاکمه غواړي. د افغان مېرمنو د شبکې رئیسه ماری اکرمی وایي
اگر گرفتار کړن باید امرای مردم شریک شوه.
که هغه ونیول باید علني شي. دلته افغان مېرمنو موضوع سیاسي ده. خو د افغانستان خزي نور هیڅ چاته د حق نه ورکوي چې د افغانستان د خزو پاړه سیاسي معامله وکړي.
دوی غواړي چې دولتي چارواکي، قضایي قوه، امنیتي بنسټونه، دینی عالمان او نړیواله ټولنه باید له خزو سره د تاوتریخوالي پر ضد سرګند چلند وکړي. دغه خزی د ملګرو ملتو له سازمان او نړیوالې ټولنې غواړي چې افغان دولت د ملي قوانینو او نړیوالو ژمنو په پلي کولو مکلف کړي. په ورته وخت کې ولسمشرۍ ماڼۍ د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په قاضیو کې د حکومت ناکامي ردوي او وایي چې حکومت په دې برخه کې تل هڅې کړي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د بیان مرستیال لطیف محمود وایي
سیاسی بودن برخورد رد میکنیم نهادهای عدی و قضایی افغانستان
د تاوتریخوالی د قضیه په وړاندې چلند په بشپړه توګه حقوقي دي. موږ په دې اړه سیاسي چلند ردو. د افغانستان عدلی او قضایی بنسټونه د قانون او د قانون له احکامو سره سم هڅه کوي چې عدالت په ښه توګه تامین کړي.
مخکې له دې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د روان لمریز کال په لومړۍ 9 میاشتو کې یې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2022 قضیې ثبت کړې چې دغه شمېرې د تیر کال په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د خزو بیلیونی پاسون په 2012 میلادي کال کې د عاشقانو په ورځ د فبروري په 14 پیل شو. دغه حرکت له هرو دریو خزو نه له یوې سره د تاوتریخوالي له امله په نړۍ کې پیل شو. اوس هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ښځې له دوی سره د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف غږ پورته کوي او خپل یووالی ورسره اعلانوي.
اخوا پرون په ننګرهار کې هم لسګونه ښځو د یو لاریون په ترڅ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. سهرګل امیرزی له ننګرهار.
په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ د میرمندو لخوا د یوې اعتراضي حرکت پر مهال ونمانځل شوه. دغه حرکت ته په مرکز جلال آباد سربیره له یو شمېر لرو پرتو ولسوالیو میرمنې هم راغلې وې. د یاد حرکت پر مهال میرمنو شکایت وکړ چې د هیواد له نورو ولایتونو سربیره په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. دوی اندېښنه وښوده چې اوس مهال هم د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې نجونې په کم عمرۍ او بدو کې ورکول کېږي او د زیاتو کورنۍ ولخوا خپل لوڼو ته د زده کړې اجازه هم نه ورکول کیږي چې لامل یې د نجونو د پرمختګ مخړب شوی ده.
زمانم سیده د ننګرهار ولایت اوسیدونکې یم. دل خو متاسفانه دوی ته دا موقع نه ده مسایده شوی د خپل حق څخه دفاع وکړي او تعلیم ته ادامه ورکړي. دویم د دوی اجباري ودونه دي ځکه چې د خویندې خوښه نه اوسي د کورنۍ د خوا پی زور اچول شي ته به حتمن د هلک سره به واده یا کوژدنه کې دام د دوی لپاره یو غټه ستونزه ده او بل د علمي کچې کموالی د دوی د کورنۍ اوسي دوی ته یو فرصت نه دی برابر شوی چې
نومې پروانه شریفی ده د ننګرهار ولایت د اوتن سیدونکې ما له بعد مرغه به داسې وایم چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی تر ډیره حده زیات شوی. زیاتره خویندې په کم عمر کې ودیږي په بدو کې ورکوي ولور پرې ډیره اخلي. دا هم د تاوتریخوالي یو عمده لامل دی چې بیا وروسته په جولای ته په کور کې پیغور راکول کېږي چې ته خو موږ په پیسو اخیستې او نو له دولت څخه مو غوښتنه داره چې دې ته باید د پای ټکه کېښودل شي تر څو د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي.
خزینه فعالې ملالې میوند د یوه پرېکړه لیک له مخې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه وښوده او پر حکومت او نړیوالې ټولنې هم نیوکه وکړه چې له کلونو راهیسې له زیاتو مرستو سره سره اوس هم میرمنې له ګڼو ستونزو سره مختی.
افغان خزی یو ځل بیا د امنیت نشټوالی د قوانینو عادلانه تطبیق او له هغه څخه د څارنې نشټوالی د تاوتریخوالي کمولو لپاره د دولت د رهبری رښتینی ارادې نشټوالی په جدي شفافه او عادلانه توګه د قضیو نه تعقیبول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې په برخه کې د زورواکیو له مداخلې له سزا څخه د بخښنې فرهنګ دوام بې وزلي او وزګارتیا د خزو او له حقونو څخه د پوهاوي کچې ټیټوالی دندلاري عدالت ته د خزو محدود لاسرسی بې سوادي او اداري فساد څخه په جدیتوګه خپل اندیښنه څرګندوي.
که څه هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پدیدې د پای ته رسیدو لپاره ګړندۍ هڅې پیل شوي خو په ورته وخت کې د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه فتانه عزیز وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. هغې وویل تیر کال له دې سره په ټول ننګرهار کې د تاوتریخوالي 140 قضیې ثبت شوې وې خو سږ کال د دې قضیو شمېر 122 ته رسېدلی دی. فتانه عزیز وایي چې دوی هڅه کوي څو د عامه پوهاوي له لارې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې راکمې او دغه لړۍ لرې پرتو ولسوالیو ته هم وغځوي. فتانه عزیز د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل فقر، بې وزلي، د نشه یي توکو کارول، بې سوادي او نور لاملونه یادوي. په ننګرهار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیوال ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې لا هم د دې ولایت په لرې پرتو ولسوالیو کې میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي شکایت کوي او وایي که حکومتي ادارې ورته پاملرنه ونه کړي نو ژوند به یې له کړاوونو سره مخ شي. سهرګل میرزی، ازادي راډیو، جلال آباد.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. اوس به راشو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو باندې یو مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د یادو دواړو خواو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت موافقه چې بل اخر به د افغانستان د حکومت او طالبانو مستقیمو خبرو ته زمينه برابر کړي، ممکن په څو راتلونکو ورځو کې اعلان شي. دا خبرې واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د امریکا د روانو خبرو له جزئیاتو د با خبره چارواکو په حواله لیکلې. ورځپاڼې لیکي امریکا متحده ایالاتونو او طالبان د اونۍ په خپلو بحثونو کې د تاوتریخوالي د کمښت په اړه چې تما کیږي و ورځي وی او رسته پریکړه کوي. د واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې راغلي داسې ښکاری چې هم طالبان او هم افغان حکومت تر زیات فشار لاندې دي چې د سولې لپاره چمتووالی ونیسي. د یو افغان چارواکي په حواله هم لیکل شوی چې متحد ایالاتونه، طالبان او افغان حکومت غواړي له پسرلي مخکې یو تړون ته ورسیږي. طالبان معمولا په پسرلي کې جنگ پیلوي. یوې موافقې ته د امریکا او طالبانو رسیدل ناټو ته هم زیات اهمیت لري. د افغانستان لپاره د ناټو سازمان لوړ پوړي ملکي استازي سر نیکولاس کې پنځشنبه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د موافقې لاسلیک ځکه مهمه ده چې بین الافغاني خبرو ته لار پرانیزي. طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو لپاره څو واره وړاندیزونه رد کړي دي. د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو تازه راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د جنسي تیریو عاملان نه مجازات کیږي. راپور د بیلګې په توګه د افغان خزینه فوټبالرانو او د لوګر د زینو زدکونکو د جنسي زورونو تورونه ته اشاره کړي. د بشری حقوقو د سار سازمان لیکلي دا قضیه ښکاره کوي چې چارواکي د جنسي تیریو پیښو ته پرسیدګي کې ناکام دي. راپور د بشری حقوقو د سار سازمان د آسیا برخې د مرستیال پټریشا گاسمن په حواله لیکلي په افغانستان کې د جنسي تاوتریخوالي څېړنه هغه هم چې عاملان زورور وي ډیر ستونزمنه ده. وړم 2013 کال زینو افغان خزینه فوټبالرانو شکایت وکړ چې د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر کرام الدین کریم له لوري په وار وار له جنسي زورونو سره مخ شوی. کرام الدین کریم تر دې شکایتونو وروسته له دندې لري او درنه جریمه پرې ولګېده، خو پولیس لا هم په نیولو نه دی برلاسي شوی. په لوګر کې هم مدني فعال موسی محمودی د زینو خوانځیو په شاوخوا د سوناري نزد کونکو د جنسي تیریو د تورونو په اړه د څیړنو پایلې خبرې کړې چې ډېر لانجی و فارولې. د افغانستان لوی څارنوالي د بشری حقوقو د څار سازمان راپور چې ګواکې د جنسي زورونو په قضیو کې چارواکي ناکام دي ردوي او وایي چې د کرام الدین کریم دوسیه محکمې ته استول شوی او د نیولو حکم یې صادر شوی. د لوګر د قضیه په اړه هم څارنوالي د څیړنو د دوام خبره کوي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په اسلام آباد کې له ولسمشر عارف علوی، صدر اعظم عمران خان او یو شمېر نورو لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. اردوغان پرون اسلام آباد ته ورسېد. دا په داسې حال کې چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت هغه پلان چې د یو شمېر څارونکو له نظره په منځني ختیځ کې د سعودي عربستان د رهبرۍ د رول د پیاوړي کېدو لپاره جوړ شوی و رد کړ. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان بنند پاکستان پارلمان ته وینا وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې هغه به اسلام آباد ته په سفر کې د ګډو ګټو یو شمېر تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي، خو جزئیات یې نه دی ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د هغه هیواد صدر اعظم عمران خان او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان به د اسلامي تفاهم د زیاتولو او د اسلاموفوبیا د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته هم نه دی ویلي چې هغوی په د اسلامي هیوادونو د مجموعه یا فورم پر پلان چې مخکې پاکستان ورڅخه وتلی وو خبرې کوي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال ویلي چې اردوغان به د ترکیه او پاکستان د ستراتیژیک مشارکت د شپږمې عالي غونډې مشري هم کوي. اسلام آباد ته د اردوغان تر تک دوه میاشتې مخکې د ترکیه، پاکستان او مالیزیا مشرانو پر دې چې د اسلامي هیوادونو یو ګډ فورم یا مجموعه جوړ کړي او د انګلیسي ژبې یو ګډ ټلویزیون جوړ کړي چې هدف به یې په غربي هیوادونو کې د اسلاموفوبیا یا د اسلامي ضد نظریه پر ضد مبارزه وي. رجب طیب اردوغان، عمران خان او د ماليزیا صدر اعظم مهاتیر محمد دوه میاشتې مخکې په امریکا کې سره وکتل، پر جوړ کړي پلان خبري وکړي او تعهد یې وکړ چې د دسمبر په میاشت کې به د پلان د بشپړولو لپاره په کوالالمپور کې سره ګوري. خو ویل چې هیڅ اسلامي هیواد به له دې مجموعې نه ایستل کیږي، خو یو شمېر کسان په دې نظر و چې شاید د اسلامي همکاریو سازمان چې سعودي عرب پکې برلاسه دی تر سیوري لاندې کړي. د رجب طیب اردوغان، حسن روحاني او د قطر د امیر تمیم بن حمد حضور چې د سعودي عربستان سخت منتقدان دي د پلان پړه د شمیر کسانو شک زیات کړ. د جرمني د خبري اژانس په حواله عمران خان په روسي شبکې د دې مجموعې یا فورم د مشرانو په لومړی غونډه کې لګډونه ډډه وکړه. د رپورټونو پر اساس عمران خان د سعودي عرب د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تر فشار لاندې په غونډه کې لګډونه ډډه کړې وه. عمران خان تیر میاشت کوالالمپور ته ولاړ او وی ویل چې په هغه غونډه کې پر نه ګډون خوشینه دی. عمران خان ویل چې ځینې دوستانو ناسمی لارې ته برابر کړو چې په یو ډول شهزاده محمد بن سلمان ته اشاره بلل شوی و.
مننه چې ازادي راډیو واوري. پرون د فبروري د 11 نیټه او د رادیو له نړیوالې ورځې سره برابر و. په افغانستان کې کڅام لتیرو دوه لسیز راهیسي تصویري رسنیو یو ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم د افغانانو په ځنګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د معلوماتو د رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې یو سلو څلور نوی رادیوګانې فعال دي چې له دې شمېر څخه یوازې یوې دولتي ده. اجمل تورمن په دې اړه رپورټ لري چې د رادیو په غږ پیلېږي.
مسالې دوم
خپلې وړې رادیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپل کروندو کې هم راډیو اوري او د دنیا له حاله ځان خبروي.
از یو دی قانیمه د افغانستان د جنگونو د حالاتو ز چې راډیو وانورم زما ډیر زیات تشويشي، او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړي کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم، او راډیو د سیمه مګر زیدلې لکه د یو عمل په څیر.
د راډیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شوې او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شو، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپګو کسانو پرته د بیړۍ ټوله سپرلۍ وژغورل شو. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع لامل د نوبل جایزه هم وګټله. په افغانستان کې رادیو په 1900 مریض کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلې په دین غمی سره خپل خبرونه پیل کړي. کسه هم لتیرو دوله سیزورایی سی تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکو محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکو شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
مش تشپیش سنن سبا اخبارنم ست مجله هم ست تلویزیون هم ست خبرونو لپاره نورم زین شانس ست پاک خبرونو راځي. خو بیا هم ترغو ټول زغپل کوم د رادیو اورم تصویر نشه صدا اوسم د مات رادیو چالانه د رادیو اورم د رادیو خبرو تم غوږ نیول.
د افغانستان لا آزاد رسنیو نه دملاتړ اداره نه وای. په افغانستان کې رادیو زکه خلک ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده، او د دې هیواد له نیمای زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
رادیو به عنوان ارزان‌ترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یوې ارزان وسیله په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې لمخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 3% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنیو سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي، او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده، او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کومه چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري، او هم د افغانستان ډېری اوسیدونکو د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا رادیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډېر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره رادیوګانې فعال دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پر لپسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړی ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي رادیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبره جوازونه ډیر اخیستل شوي دي. د فبروري 13 هر کال د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 3 بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. او سم پام وکړئ ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي داسې ښکاري چې له طالبانو سره په افغانستان کې د سولې موافقې ته د رسیدو ښه چانس شته. ټرمپ پرون له یوې سیمه ییزې راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې. ولسمشر ټرمپ ویلي چې موافقې ته ډیر نږدې شوي او فکر کوي چې په راتلونکو دوو اونیو کې به معلوم شي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاین کولی اردو چارواکي وایي چې په چمتال ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان مولوي سردار محمد په یو لړ عملیاتو کې وشلې. د طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بنن په جرمني مونشن ښار کې په نړیوال امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. ولسمشر غنی پرون جرمني ته رسیدلې. ارګ وایي ولسمشر غنی به د غونډې په څنډه کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره د افغانستان د سولې پر بهیر هم موافقه کوي. د امریکا سنا یو پریکړه لیک چې د دواړو ګوندونو لوري وړاندې شوی و تصویب کړ. دا پریکړه لیک د ایران پر ضد د امریکا د پوځي عملیاتو په تړاو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. او د امریکا سمندري ځواکونو پرون د فبروري په 13 اعلان وکړ چې داسې وسلې او د وسلو پرزې موندلې چې په ایران کې ډیزاین شوي او جوړې شوي او په یمن کې حوثي وسلوالو ته ورکول کېدي. دوستانو، په دې خبرونه کې د خبرو شو خبري مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم راځو غونیزو پروګرامونو ته نیمه نړۍ وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروئ.
نیمه نړۍ منګه د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم ستا
په کور کې زیات تاوتریخوالی م را سره خپل م کول او مور یم خویندې م ټول فامیل م را سره تاوتریخوالی کول.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي وږما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. افغاني خزي تل په افغاني ټولنه کې لیو لړ محدودیتونو سره لاس او گریوان دي چې کله ناکله دغه محدودیتونه دوی خپل د خپل ناسمو باورونو لکبل ځان ته جوړوي. یو له هغونه د خزو روغتیاي ستونزې دي چې دوی له کورنۍ نه په خاصه توګه د خسرګنۍ څخه پټوي. آیا تاسو هم خپل ناروغي له کورنۍ پټوي؟ د خزي د روغتیاي ستونزې په وړاندې د خاوند مسؤلیت څه دی؟ د دې ټولو پښتنو ځواب په همدې خبرونه کې واوري. د خبرونه وګمي جبرخیل جوړه کړې ده او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. اوس په راپور له وګمي جبرخیل واورو.
روخ صورت پادشاهی ده. دا هغه معقوله ده چې تل یې په خبرو کې کارو خو عمل ور باندې تر ډیره نه کوو. افغانی خځې تل د ناسمو باورونو او ناسمو دودونو قرباني شوي. کله د خپلو ناسمو باورونو او کله هم د نورو د ناسم سلوک او باور لکبل اکثره خځې خپل ناروغي پټوي، په خاصه توګه د خاوند له کورنۍ څخه. دوی په دې باور دي چې ناروغي عیب دی او عیب باید له نورو پټ وساتل شي تر څو په راتلونکي کې دوی ته د خپل خپلوانو لخوا د پیغور لامل ونه ګرځي. خو له دې نه بې خبره دي چې د ناروغیو پټول به دوی ته د نورو روغتیایي ستونزو لامل وګرځي. زرمینه د خپل انګور کې سراته کوي او وایي کنګور یې په خپل وخت ورته د خپل ناروغي ویلی وای اوس به ماشوم ژوند دی.
دختر خانمایی که در وقت مجرد می باشد
اینجونی که دی پلار پکور که کمه روختی ایستون زولری چه واده شیل خسرخیلوی پتوی هم دارنگم ایخ بلا این گرده و وینا یې د پلار په کور کې میکروبي وه چې کله مو واده کړه دا خبره یې له موږ نه پټه کړه او همدا لامل شو چې دوه وارې ماشوم سخت شي خو کله چې موږ خبر شو دوا مو ورته وکړه تقریبا یو کال کېږي چې دوا خوري خو ډاکټران لا هم وایي چې تر نهو میاشتو چې ماشوم یې حمل کېده باید دوا وخوري تر څو ماشوم یې نورمال دنیا ته راشي.
یو شمېر ښځې بیا د خپلې ناروغۍ حال د خسرګنۍ کره وایي خو د خسرګنۍ د ناسم چلند سره مخ کېږي. نه دا چې یوازې ناروغۍ یې له پامه غورځول کېږي، بلکې د خواښې او د خاوند د نورو ښځینه خپلوانو لخوا ورته بدې خبرې هم کېږي. خدیجه چې د ناروغیو له کبله ډېره ضعیفه شوې هم ده وایي چې د خاوند او د خسرګنۍ لخوا یې ناروغۍ ته هیڅ ډول پاملرنه نه کېږي او خواښې یې تل ورته وایي چې ناجوړه نه یې، هسې مکر کوي.
اډیره نه جوړه کیږه خو له ډاره کور کې نه وایم، ځکه چې بیا به وایي تل ناروغه یې. نو له همدې کبله زه هم هېڅ نه وایم. یوه شپه کابو مړه شوی وم، مرګ ته مې هېڅ نه و پاتې، د وینې جریانونه مې بند شوي وو، هېڅوک کور کې نه و. یو روغ زوی مې هم د خیاط شاګرد و، د اختر شپې ورځې وې، هغه هم ناوخته کور ته راتلو. ما توان هم نه درلود چې ځان ته یو ګیلاس اوبه راواخلم. ناروغه لور مې چې په پښو فلج ده په څلورو لاړه او ماته یې اوبه راکړې. چې کله مې دا کیسه خوښې ته وکړه وی ویل مکر مکاوه، ما ویل زه چې کله واده شوم خو داسې نه وم، له غمونو او اندېښنو داسې شوم. دلیوري ښځې مې هم راباندې ملنډې ووهلې. ما ویل دا مکر نه دی، که ښه وخورم یا بد نارامه یم او تل بدې خبرې اورم. خدای دې راته قوت راکړي.
ځینې باورونه په ټولنه کې په یو شمېر ترخو واقعیتونو ولاړ وي چې د یوې ټولنې په تل کې ریښه غځولې وي. په افغاني ټولنه کې تر ډیره د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د ښځو لخوا کیږي او دا سلسله له پخوا هم داسې دوام لري. شرف ګله هغه ښځه ده چې د دې په خبره چې کله خپل انګور به نو هر رقم حالت به یې تیرولو او خپلې خواښې ته به یې نه ویل چې ناجوړه ده. خو اوسنۍ ښځې چې لږې هم ناجوړې شي ځان اچوي چې خسرګنۍ ډاکټر ته بوزي.
خو اوس په دې فعلي شرایطو کې خو رښتیا هم انګورګانې ډېر نازولې شوي دي او نازونه او نخرې بې ځایه دي ټول. دا انګور چې راځي په دې کور کې چې ناوې کېږي، دا میړه خسور خواښې ټول د دین یو هیله لري چې دا دلته راغی یوالبتونه مصرفونه پې کوي. خو په دې راوړي چې دې سره خوشحاله اوسم، نو دا به هر ورځ ناجوړی ناجوړ او ناجوړ ناجوړ. ځینې وخت مکرونه ډېر شوي دي، اوس مکرونه ډېر دي او دا د نن ورځ دا ناویګانې ډېر زیات ځان ناجوړه ښایي او د څه شي دپاره کار دپاره.
یو شمیر نارینه بیا دا د خاوند مسولیت ګڼي او وایي خاوند باید تل د ښځې او ماشومانو له حاله خبر وي. محمدین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی هم په همدې نظر دی او زیاتوي
دا خدای دی طرفه ده، ورته هم دلته قسمت نصیب خدا ډیر غلط کار دی چې خپل ناموس ته پسپګ نظر وګوري. مریض شي ښځه اولادونه په کار د ډاکټر ته څه د پاره ګټي مزوري کم دی د پاره نفقه پیدا کوي هم دی د پاره. خدای یو نیم بس لند فکر کی او والا وې دال د کور پلار کور کې مریضو په ما تاوان کنه دا غلطه خبره. په دې په کارن سي بد اخلاقي کو کور کې څه ادس او دس نه دا خواغه جایلی سي زاس پک خبري کی خپل ناموس ته.
څلوي کله نه ما جان هم د خاوند او خسرګنۍ له چلن نه د ځان په وړاندې خو خبريخي او وایي چې تل به یې خپلې روغتیایي ستونزې له یور سره شریکولې. ما جان دا د خسرګنۍ دنده بولي چې د نګور په وړاندې دي هم لکه خپل لور چلن وکړي او هغه دي هم خپل لور وګڼي.
کله چې نه جوړه کېدم زما کورنۍ زما لې ورخزه واغې ته به ویل بیا غزما خاوند ته ویل خاوند به ډاکټر ته وړل ډاکټر تال ته بیا چې تلو خپل ستونزه به ویل خپل تداوی به کوله. خاوند را باندې ډیر رقم کوله او ډیر زیات پښتنه رانه کوله.